لخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي. په خبره دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی. خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي، ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي.
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې. پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې.
نن په همدې اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. درنو دوستانو، په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي. د دې ترڅنګ ښځې هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي، په عامه خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي. خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوه، له بلې خوا اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورناخیستي او په کور کې نه ولیدي، یو شمېر ښځې دې ته اړ دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي. د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي، سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه یې کړي. د کابل اوسېدونکي لیما په دې اکله وایي،
په افغانستان کې تر ډیره پورې د ښځو سوند له اقتصادي اړخه اوس ډیر ټکنی سوی ده. پخوا هم ښځو ته د نارینه له لورې نه کمې پیسې ورکول کېدې یا هم بېخي نه ورکول کېدې، ولې اوس بېخي دغه کچه راصفر سوې ده چې دوی بیخی ښځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار تللي کې دوی ته ټاکل شوي پیسې ورکوي، چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلی په هغه باندې د ډېرې خریدارۍ تمه له خپلو ښځو نه لري. او ښځې هم دي چې له دغې ستونزې نه سر ټکوي، وایي چې کومې دوی ته پیسې ورکول کېږي هغه فقطان دی دوی ډیر کم ستونز ورته حلایي، ولې د هغو ستونز لپاره چې دوی پیسې ترنه غوړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي. او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي، بل دا چې کومې ښځې کار کوي وظیفه کوي، د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي، کور ته وړي، د هغه اختیار بخي ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي، له دوی نه پیسې اخیستل کېږي. فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې دي چې د ځان لپاره مصرف کړي. مثلا که یوه ښځه بیرون ځي کار ته، وظیفې ته، هغه ټیکري ته اړتیا لري، هغه یوه ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري، هغه بوټو ته ضرورت لري، هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري، ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي؟ له دوی نه ټول معاش اخلي، یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي.
میرمن ملالۍ بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي، خو په کور کې نارینه نه ورکوي.
سره لدې چې میړه مې ډېر معاش اخلي، خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي. داسې وخت هم شوی چې له ما سره 5 افغانۍ هم نه وي. اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسؤلیت احساس نه کوي. میلمه راځي، خپله مې پیسو ته ضرورت کېږي، حیران نه یم چې له کومه یې کړم. دته چې وایم پیسې راکړه، وایي ښځې پیسې څه کوي. ډېر ځله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم، بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض مې خلاص کړی. یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي.
افغان ژورنالیست ښکلا چې څه موده وړاندې افغانستان ته تللې وه، وایي چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډېر بد وضعیت کې وي. د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله یې هم د سړک پر سر څه نه و خرڅ کړي. له ښکلا سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې د نارینهوو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره بېکار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلود هغه سره بیکار کو اوس دوه ټول بیکار دي خپل عاید نه لري نو دوی مجبور دي چې مړه تلاش ونیسي او هغه څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنوي مصارف لپاره په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده او تر ډیره پورې سړي یعنی پلاس کې د خلاص نه دي چې هغه مېرمن ته پیسې ورکړي ولی دوی بیا هم له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې کاولا د مریضي نو مجبور دي چې خاوند تلاش ونیسي خپل کوم ضرورت ولري باید خاوند تلاش ونیسي هغه هم کوار کړو خطر خا کوار نه کړو حتی به لفظي شخړې کورنی جنگونه او داشان پکې پیدا کیږي نو دا ستونزې شته ده او ډیرې بیلګې مونږ لیدلې دي چې په افغانستان کې خدلې دستور سره مخ دي
که بیرون وګوري لکوره بهر اکم نظام نه پریدي چې کار او خپل یو څه وګټي په کور کې نارینه چې پیسې ګټي هغه په ما خبرن په نو ظلم مصرفي هغه اړین ضرورت نه ورته پوره کوي دا په خځه باندې څومره منفي اثر کوي
دا نه یوازې دا چې په خځه باندې بلکې هغه په کورنی ماحول باندې په ټوله کې تاثیر کوي خپل روابط خرابېږي د دې سره مثلا هغه په کور کې ماشومان لري په ماشومانو باندې بد اثر لري د کور نور غړي په هغه بد اثر لري ځکه دا لږ شخړې لیدې نه رامسته کیږي او په ټوله کې مېرمن دا فکر کوي چې زه په کور کې هیڅ ما ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی تبان چې هر څه ته به ضرورت پیښیږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې ټول خټول او رس په کور کې نیوي هغه تبان دا به دی یا بیرون وي کله نه کله مثلا مل مرضی یا په کور کې ماشوم ورته مریضیږي یا بل کوم ضرورت پیښیږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کیږي نو هغه چې دوره دماغ خراب شي وي شپې چې سړی راشي هغه سره مثلا جنگ کیږي یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کیږي نمداله چې بل اخره د کور ماحول هم خرابيږي او په خپل مېرمنې باندې هتا اوس تاسو شاید شایدان وي په افغانستان کې ډیره مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو لامل چې دوی ورسره مخامخ دي سمو دولت د کابل ته تللو محل ته ما ولیدل چې ډیره مېرمنو خپل هتا په سرکونو باندې کار کول او مثلا یا به تګاری خرڅول یا به پیاس خرڅول یا رومیان ما ډیره داس مېرمنې ولیدل ځوان ځوان به چې دوی دا کار کول نو دا ټول هغه څه دي چې دوی مجبوریت نه راوتلي هیڅوک لمسته نه راوځي ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د خځو وضعیت په افغانستان کې خراب دی
bale تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړې او افغان مېرمنې مو ولیدلې څومره په دې تاثیر کړی و طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دې کې څومره تغییر راغلی و
ډېر تاثیرات په چولې دي نو رژیم ډېر ځای ته ځلاله ما دي نه ځینې دي مثلا په کابل کې چې اغلته مېرمنې چې ما ولیدلې وي بیکاره شوې مخکې د خپل یو کار درلودو یو حياتي به درلودله هغه کار لري ولی وس هغه چې مخکې دوی کمایي کولای دي درلودو وس نشته ځکه د کار لکه مخ سره مخ دي کار نه و ټول اقتصادي ستونزې کړيږي او مېرمنې به بيخي په بد وضعیت کې وي هڅه ډېرې ما ولیدلې چې دوی په کراچۍ به شاین خرڅول دا ډېر دردونکي و
دوی چې ویلې کله چې سره وغږیدلې آیا په دې امید وي چې بیرته به د پخوا په څیر کار شروع کړي او که یو ډول ماتې سوي وي
که زه تاسو ته یو مثال درکړم زه یو ارشګه ته تللی وم هغه د تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي نو هغه ته په هغه ورځو کې داسې خطا استول شوی و چې تاسو دراتلونکو میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپل ارشګه وي وتړی یا څنګه خون وتړی دوی ډېر خفه وي دوی ویلي چې موږ د ګټ وټې لار همدغه و او د خپل کورنوي لپاره به موږ نفقه پیدا کوله خو اوس چې دغه وضعیت دی موږ ډېر لستون سره مخامخ یو ډېر جګرخونه ویلي چې زمونږ سرنوشت موږ راتلونکو به څه شي ځکه موږ همدغه لاره و چې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوله دوی ویلي چې موږ بل دې لا قوي کچېر په افغانستان کې ونشي حتی د سیمې په هیوادونو کې موږ مصرف کړی دی موږ وسایل اخیستي دي که دلته ونشي په یو بل هیواد کې موږ مجبور لاړو چې ماجر شو اول خپل دغه کار شروع کو
په دغه سیا وضعیت کې چې بیرونه مېرمنې کار نشي کولای په کور کې اقتصادي مشکلات سره مخ وي تاسو مشوره د کورنۍ او نارینه او ته څه ده دوی دغه وضعیت اوس په مېرمنو راغلی څو کې چې د اقل مېرمنې روحیا واخلي
فرشته جان یو څه باید زوې ما چې افغان مېرمنې ډېرې قوي دي کاوی مثلا په خا دفتر کې کارونه کول یا بیرونه کوم کار درلودل حتی په کور کې وځي کول شي ډېرې مېرمنې دي چې دا غوي خیاطي زده ده لاسي کار زده ده مثلا د ماره یو کار دی ګلدوزی ده دغه شی نه زده دي کڅړی مثلا خپل دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولای پیسې نشي ورکولای کټوټه نشته مېرمنو ته د وسایل راوړي هغه خپل کار کوي شاید دومره وکول شي هغه شپه ورځ پیتی رشي کو وسایل ورته واخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیروپلور بيخي زیات شوه دی دغه هغه څه دي چې خپل مېرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار ته راوړل شي خرڅول شي موږ په بازار کې وګرځیدو هم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږه پیدا کړی چې دکاندار مشرانو ویل وای دا مېرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي، کور کې د پامغې باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته روړي، خرڅوي، د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځې په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې مې یوازې هماغه د کور سړي د خپلو مېرمنو سره لاس ورکړي، کومک ورسره وکړي، د اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بل هغې څخه لاسته راوړي چې خپلې ستونزې په حلوي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مېرمن له کاره منع کېږي، په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفهی اندیښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا میرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخره خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه غواړم چې کورنۍ ته تاوتریخواله رامنځته کیږي. کله چې تو ګوري چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې بالغونه شي 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي، او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. ولې پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو پټوله کې دغه افغانان چې دي یو قسم عادت شوی دي چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته دی. کته په سارا کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نظر دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول ستونزې به حل شي. د خپل ک 40 روپۍ 100 روپۍ 50 روپۍ نه غټي، د ورځ لا سوشل خو غټي، د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند وشي او د کار لپاره مټ راون غړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي، د کور یو څه څنګه به حل شي او له دغه رواني ناروغیو بروزي، د ژوند دغه اقتصادي او مالي ستونزې خبره وزي.
د سیو میرمن طبق پل ژوند کې عمل ان لیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوند کې د سیو میرمن تالي دلې و.
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شوم، حتی بازار ته چې به کله تلم نو دغه سوالګر بېخي ډېر و، بې حد بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو، د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله دمدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نو زه یو سره کوم لیکي نه به چا څخه غواړي. نو ډېر داس مېرمن شته ده، حتی ما کسي ور سره کړی دي چې هغه حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې مونږ کله مثلا مجبور شو چیرته لاړ شو بازار ته، چیرته د موټر کرایه چې بيخي وې دون سره سره نه کې، اولاد مشاړي، ګرمي ډیره و، اوبر انا غواړي، وایي حتی مونږ د دې توان به نه لرو چې د خالي بوتل په ورته واخلو.
دا ډول مېرمن او تاسو سره رقم ډاډ ورکوي چې دا حالت په تیرې دلو ده او راتلونکي به بل اخر خسي چې دوی دومره ځانو ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی.
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کې تل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري، هر ستونزې چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دیشته امکانات څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 70% نه وي، بيخي غلط 70% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکانات باندې، نو دا بلې خبره وي په اوسنوي شرایطو کې نشته امکانات څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویلي چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار کړی. که ډېرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولای شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوي خبره وي. یو بل مېرمنه چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلی و، هغه دغه ماره یې اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلا په دومره ډېرو مارو څکه هغه ویل چې زه کور کې د وړو جنو کالی جوړوم، په دغه مریو باندې ټیکی ورته ځان به اخلم، به می وړو کې زوی دی هغه ته ورکوم او د سرک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تلی په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کیږي. تاسو خپل فکر وکړئ، هغه سره دا فکر پیدا شوه دی شاید هغه 100 روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړی وي، ولې د ورځې کې هغه 500 روپۍ مو ګټي دی ته لوي خبره ده.
او نارینه او تاسو وایي مثلا دوی کډیره کما کمایم کور ته وړي، کما هغه په دې سختو شرایطو کې لخپل میرم میرمنو سره په حساب نیمه کایا هغه کم قسمت یو ورکاتې میرمن دا احساس وکړ چې کنه مثلا زه کار نه لرم دا د سړی ستا پیسې روړي رکی دا به څومره ښه وي.
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د میړه لاسته کښېني هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پی ټول وي. که ژوند کې به ستونزې رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم نو بانک کې مې پیسه شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که میړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حد اقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسه مصرف کړي، هغوی ساتي د سختو ورځو لپاره. نو زه فکر کوم یوه ورځ شاید خپله د همدغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو زه فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري نو مېړه باید هغې ته پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، طبعا یو څه ته پکارېږي. نو پیسه باید ورکړي او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بې دندې یم او پیسه نه لرم یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېر زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامت اوسي.
مننه فرشته جانې. خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي. دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو له غړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري پر دوی لوی ظلم دی.
د خزی بی برخه کول د دندې د ویټولنې نیمه برخه خزی تشکیلوي، او بیا په تیرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د خزی دندې نه بی برخه کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشاوې بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه وو سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یوه میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه میړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري.
ګورئ، کله چې په کورنیو کې د میرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا په خپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه میرمنه چندې ته کوي. یعنی په دې معنی چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغېزه د دې د کورنۍ د اولادونو په تربیت پرېوځي، چې دا نه یوازې نه شي کولی چې تاته ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه د هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او میرمنه یې مسؤلیت لري. نو په لحاظه که چېرې یوه میرمن له ذهني اړخه او بیا له جسمي اړخه آرامه نه وي، په هوساینه کې نه وي، نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وقت ولري او سماتوګه هغه خپل مسولیت تر سره کی.
اوس راځي ته ولې یو شمیر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او میرمنه دومره حق نه لري چې خپل سر هتا ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرفي کی؟
دوی په حقیقت کې لسنه ډاریږي. اولې دوی نشته ولې صلاحیت میرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې لحایقو نه دوی باوسي او قرار ووسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټول نه، ولې هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې، یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي، او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل شي.
تاسو سره لدی چې لکوره بهر دند لرو په وی کورنۍ پوری تړلې یاستو، نو تابع کولای سو خپل کورنۍ هم دی بیلګې په توګه یاد کو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پوری خځې د دې حق لري چې دوی له پیسو نه چې نارینه ګټلې مصرف کړي؟
ډېر مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زما کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په اخر نیټه کې پلار به مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، بدن دې اوږمر شوم، او تنخوا مې درلودله، ما به حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول، او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه داره هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلوده مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېر.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسېدل، د نجونو پاکلای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځي دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپې تو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کې نیولې. د دې ښځو په وینا اکثرو ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي که چیرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 0040221144. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسي او بشري حقوقونو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ، خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلما د پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په ډېر تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېره زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپله کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي یا غلط ور سره بد چلند کیږي، نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته دی هغه حقوق چې دی هغه پایمال کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دې هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی تاک کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرد شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کړنه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کونډو خزونه د حقونه اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پني کاکیږي. لدی وروسته د دې کونډي خزې ژوند کوم حالت ته رسیدي؟ مومن صاحب،
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوي چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې په ځینو وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسېږي د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلا بیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ و نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دغه حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایمه چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او میړه یې مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه یې تکار کړی وي او میړه په جنګ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې تاوانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دی دا چه دی؟
دا چه دا نپوهی لوار سطح بنده دلیل کرده شی بل دا چه دا بد انانات پا افغانستان که چکمی پاتی دی دا هم عمل کرده شی او دا چه خلق دا انسانی او اسلامی حقوقونا بی خبره و سدل هم دا دی آغا علتو ندی رازو دیتا دا عقدو خبره هم دا کورونو که کلش فامیلون سر یو زر جوان کوی لیوره خرده اندرورگان خواخی هم کل نا کل داس کې دای شي چې د انګور سره یا دا کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي او خو نه یو قدی چې دی پاغ وخت کې فیصله ځله پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي نو دا شین هم شته دی مګر په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام نه نه خبرای د ژوند نه نه خبرای دی او بل انسان نه درناوی کول شي دی دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوند ضرورت کیږي کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړ خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي دا نه خو جامو او سترته پر خودل کیږي نه د کوم چا کور ته د خپل خپلوانو کور ته تاک ته پر خودل کیږي حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کرنه پر خودل کیږي دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث غني وای که هر څنګه کیږي په امدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي تاسو څه وایي آیا کوند د دې حق خلری چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره ژوند جوړي
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي یو خود حق درلودل دی بل دا چې نور خلق په دې باندې پوښي چې دا حق لري او دا غیر درناوی وکړي په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده دا خزه باید دې اجازه ولري چې وغواړي تنار ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دی دا باید ورکړل شي او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کوم انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو او دا چې په ټولنه کې نور خلک تا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان خبر کی او دا چې کنه پیږي نو د محلي عالمانو نه پوښتنه وکي او ځان دې د دې خري په حقوق باندې پوه کی چې په دې دنیا هم ګناګار نشي او په هغه دنیا هم بیا د دې جوابګوي ونه وسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاته کړای دی
بله کله نا کله کونډه خزه داس یو لیورته په نکاح کیږي چې اغه لیواره شپږ اولادونه لري میرمن لري په حساب ژوند دی جوړوي دغه حالات کې بیا دغه کونډه په زور دي سړی ته نکاح سوي وي څومره دغه کورنۍ جار جنجال را منځته کیږي د کونډې ماشومان یې به خواته دی لیور ماشومان بلې خواته د چ په بلې خزه باندې بار بنس ولا دا یو بل مسله دغه تا دغه جار جنجال څومره دی او په دغه ماشومان باندې څومره بد اثر کوي
ورے یو دلیل چې زه پر پویګم چې په افغانستان کې کونډې لورون ته واده کیږي هغه د نفقه مسله ده واقعا د نفقه مسله لورته مهمه وي د خپلې ورندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورته نکاح کوي هغه نفقه خپل ورندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهم کړي نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې د دې ورسره واده وکړي او کبیا هم د دواړو جانبانو لخوا نه د دې مکمل رضاوی د کونډې هم رضاوی او د بل قسم رضاوی چې واده سره کوي بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغه ته هم دا په اوای ورکړي چې د دغه یتیم ماشومان سره ښه چلند وکړي ښه برخورد ورسره وکړي مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کیږي چې دا نفقه ورته برابر شي نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور کڅو مالی لحاظ غختلی وسیږي دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغه خل سره کومک وکړي چې دا احتیاج دي تنه چې یو چا سره د سوادو کې چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو خځه کونډ شي بیا د مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاست د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا د غیرت مسله څه کیږي؟ ولی دوی د کونډ خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمي درجه د جهالت د چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاس نیوی نه کوو. بل خبر دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر وټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته وسي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیلې کوم مهر چې دی د هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي، او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي، او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچا نه لري نه دی. کله که یوه ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي، او دې ته د دې اجازه ورکي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي، هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت فیصله ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده، او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی شي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه اوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه که کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونه په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده. مګر د دا یو منل شوی حقیقت دی چې ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، ما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول، او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي، او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک ملیون نفوس او سیګی شل ملیون نفوس چې ده لوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غنه خدای چې مخکې لدی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
نه هیله کوم، مننه ډیره زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک خبري وکړي. لمک سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری.